けよ。
په افغانستان کې د سهار 3 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. ستاسو د ورځې د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دوه په هیله د ازادي رادیو د خبرونه پیلوي چې نیم ساعت خبری مجله ده. نن دوشنبه ده، د وریا حمل میاشتې 13 د اپریل لومړۍ نیټه. خبری مجله په خبرونو پیلوي. غزنی کې د طالبان حکومت سیمیز چارواکي وای د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلی کې د یو پخوانی ماین چاودنې 9 ماشومان وژلي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی له دفتره په پرونی خبر پاڼې کې راغلی چې پېښه پرون ماپښین شاوخوا 3:30 بجې سوې ده. وژل شوي ماشومان ټول د زدرانو کلی اوسیدونکي وو چې 15 تنه یې نجونې او 4 نور یې هلکان دي او عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ماین د روسانو د وخت پاتې وو. د پېښې د څرنګوالي په باب نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار میرویس حوزوی روغتون ته د 15 اتیا چونه درملو او روغتیایي وسایلو د ورکولو خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څنګې پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، په دغو وسایلو کې استراري بستې، د غیر ساري ناروغیو بستې، د غرض د عملیاتو او پانسمان تجهیزات شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي میرویس حوزوی روغتون یوازنی روغتیایي مرکز دی چې د افغانستان په جنوب کې نږدې 6 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړي باز محمد مبارز په تایلند کې خپل فرانسوي سیال ته ماتې ورکړه. مبارز چې په تایلند کې اوسېږي، د M2MMA سازمان په پرونی سیالۍ کې د فرانسې جوهان وان دی هیل ته په دریو راوندونو کې د نمرو په توپیر ماتې ورکړه او له دې سره په آزادو سیالیو کې د خپلو بریاوو شمیر 200 ته ورساوه. د هغه د ماتو شمیر 6 دی. د هغه فرانسوي سیال تر دې وړاندې 4 بریاوې او 2 ماتې ثبت کړې وې او دا یې دریمه ماتې سوه. د ستاندرد ملي ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، ایران ته د شل ټانکره بې کیفیته تیلو د بیرته ستنولو خبر ورکړی. باختر اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړی چې دغه شل ټانکره تیل د فرا د شیخ ابو نصر فراهی له لارې بیرته ایران ته مسترد شوي. د ستاندرد ملي ادارې له سوداګرو غوښتنه کړې چې افغانستان ته د بې کیفیته تیلو له واردولو ډډه وکړي، کنه له ورته برخلیک سره به مخامخ شي. دغه ادارې تر دې مخکې هم ایران ته په ورته بهانه د لسګونو ټانکره تیلو د مسترد کولو خبر ورکړی. په ترکیه کې د شروالۍ د پرونیو ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې د ترکیې د اپوزیسیون عمده ګوند پر کلیدي ښارونو کنټرول ترلاسه کړی او په ټاکنو کې پراخې لاسته راوړنې لري. دا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه ګوند ته یوه ضربه ګڼل کېږي چې تمه یې درلوده د دغو ټاکنو په مرسته پر ښاري سیمو بیا کنټرول عمومي. د څه باندې 80% شمېرل شویو رایو له مخې ترکانو په دغو ټاکنو کې اپوزیسیون د سیاسي ځواک په توګه مطرح کړی او در روان عمده سیاسي رقیب په توګه د استنبول د ښاروال اکرم امام اوغلو ملاتړ لیده. د شمېرل شویو رایو له مخې د پلازمینې انقرې ښاروال منصور یواش پر خپل څوکۍ پاتې دی او له عمده رقیب یې د رایو د توپیر فیصدي یوازې 15 د لومړنیو نتایجو له مخې په ترکیه کې چې د وګړو شمېر یې 15 اتیا میلیونو ته رسېږي، د اپوزیسیون د خلکو جمهوري پال ګوند د اردوغان په مشرۍ د عدالت او پراختیا ګوند پرتله چې له 2 لسیزو راهیسې پر سیاستونو واکمني کوي د پام وړ لاسته راوړنې لري. اویا کلن اردوغان خپل ټول کمپاین پر دې متمرکز کړی و چې پر استانبول ښار بیا ولکه ټینګه کړي چې یو وخت یې دی خپل ښاروال وو او دا ښار د ترکیې یو اقتصادي ځواک ګڼل کېږي. خو پراخ انفلاسیون او اقتصادي بحران د اردوغان پر ګوند د خلکو باور را کم کړی و. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د اوروشتونو همځکه شوېدنې په پیښو کې د مور شمیر پرون 10 ته ورسید. په دغه حالت کې د ژغورنې ادارې مسؤل خطیر احمد د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې په 10 مړو کې 4 تنه ماشومان دي. د هغه په وینا دغه مړینې په پېښور، نوښار، باجوړ، شانګلا، منسهره، بنو، مومندو، مردان او شمالي وزیرستان کې ثبت شوي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي چې د مخکنیو 48 ساعتونو پر مهال 12 نور کسان هم د سختو اوروشتونو او مځکې شوېدنې له کبله مړه شوي. دغه طبیعي آفتونو د خلکو کورونو او کرنیزم ځکو ته هم زیانونه اړولې دي. د سوریې یوې څارونکې ډلې پرون یکشنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې د سوریې اته سرتیري له یوه کمین وروسته اعدام کړي دي. د دې ډلې په وینا له دې سره په وروستیو ورځو کې د افراطي وسلوالو لخوا د سوریې د وژل شوو پوځیانو شمېر 400 ته ورسېد. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې په اتو اعدام شوو پوځیانو کې یو منصبدار هم شامل دی. دا څارونکې ډله زیاتوي د سوریې پوځیان روانه اونۍ د سوریې له سخنه څخه د دیر الزور پر لوري روان و چې پر یوه کمین ور برابر سول. د دې ډلې په راپور کې نه دی ویل شوي چې دغه اته تنه دقیقا کله اعدام شوي. د داعش وسلوالو شپږ نور سرتیري روانه اونۍ تر یرغمل کولو وروسته وژلي وو. د روان میلادي کال له پیله د داعش په حملو کې د سوریې د وژل شویو سرتیرو او متحدو جنګیالیو شمیر 200 ته ورسېد. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري. د خوړو نړیوال پروګرام اندیښنه ښیي چې د خوړو د کموالي سخت بحران د افغانستان هر ولایت ته لمن غځولې ده. خلک د بېوزلۍ کړیږي.
دومره مستندیه ادارې دي دا د وو کابینه ورته دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملایږي. نه چاره کړي دي راته او نه زما خو لیدل او نه اونۍ ورخی څوک او نه ماته راکوي وروره.
د طالبانو د عدلي وزارت د سرپرست وزیر پر وروستیو څرګندونو نورو لوریو هم عکس العمل ښوولی. هغه په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت بیا منع اعلان کړ.
افغانستان له څه باندې 2.5 کلونو راهیسې له یو ستر حقوقي ناورین سره مخ دی. دا بحران د افغانستان د اساسي حقوقو د برخلیک د ناڅرګندتیا له امله رامنځته شوی.
په نورستان کې د پرون او اسادآباد ترمنځ لاره چې د ډېر اورښت له کبله تړل شوې وه د ولسي خلکو ملاتړ ډېره برخه یې پاکه شوې ده.
صدیقی دوار تر پراته دی هغه او انشاءالله مونږ برمونی دی چې انتظار وکړو او لار پراخ کړو.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په جګړه ځپلې غزه کې د یوه بل لنډمهاله اوربند پر سر د خبرو نوی پړاو په مصر کې پیل شو. دا خبری مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه تبیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخېته. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې هر ولایت د خوړو د کموالي له بحراني وضعیت سره مخامخ دی. د دغه پروګرام په وینا په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. خو دوی تر نیمایي لوږو هغو ته د خوراکي موادو او اضطراري تغذیې مرستې برابرولی سي. افغانستان کې ګڼې بېوزلې کورنۍ وایي د خپلو اولادونو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د دوی په نامه راغلي بشري مرستې تر ډیره دوی ته نه رسیږي. تفصیل لیسمت څاروانه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د خوړو د کموالي ستونزه د افغانستان هر ولایت ته غځېدلې ده. د دې ادارې په وینا که څه هم په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو مرستې ته اړتیا لري، دوی د دغو اړو کسانو تر نیمایي لږو هغو سره مرسته کولی شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در حال حاضر نزدیک به 16 میلیون نفر یا 1/3 جمعیت افغانستان نمیدانند وعده غذایی
دا محل نشده. 14 میلیون وګړي چې د افغانستان د نفوس یو پر دریمه برخه کیږي نه پوهیږي د بل وخت خوړه لکومي برابر کړي. په هیواد کې هر ولایت د خوړو د نخوندیتوب له بحراني سطحې یا تر هغه بدتر وضعیت سره مخامخ دی. د بودیجې کموالی ته په پام سره دا محل د خوړو نړیوال پروګرام یوازې 2 میلیونه کسانو ته د خوړو او استر د تغذیه مرستې برابرولی سي. حال دا چې 14 میلیونه وګړي وژي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د روانو 6 میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو په خاطر 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې ګڼ کسان شکایت لري چې بېوزلې دي، نه ورته مناسب کارونه پیدا کیږي او نه هم د قیمتونو د کنټرول لپاره عملی اقدام کیږي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې ویلي په کور کې درې ماشومان د وینې په سرطان اخته دي چې نه یې د درملنې وس لري او نه هم د هغو د نسونو د مړولو.
دومره مستندوی ادارې دي دا د وړو کارډونه ورکوي دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي. نه چاره کړي دي راته او نه زما کور لیدل او نه ورخی څوک او نه ماته راکوي وروره. او دا مهرباني کولی شي زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې ژوند کوم. غواړم چې ما سره ملست شو چې نه کیږي رئیس ته بته نه بار کو وزو بته نه خوا ته بته نه کډ وړو زو مجبور چې بس دولګي څو خماران نه چې خاورو خو دولګي سره وخت تیر کیو سره دار او تور کول کیږي غټو خلکو ته کیږي او غریب ته نه ور کول کیږي
بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې په وار وار د افغانستان د اقتصادي وضعیت په خرابېدو د اندېښنې په شولو سره ویلي چې افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکاری او د خلکو د اړتیا کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د طالبانو چارواکو په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه ورکول کیږي. د ملګرو ملتو د وروستیو ورکړل شویو شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د طالبانو حکومت د عدلی د سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي څرګندونو بیا هم عکس العملونه پارولې دي. هغه په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی دی. ځینې حقوق پوهان دغه څرګندونې د قانون په اړه د بشپړ درک نشتوالی بولي.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت د سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعي څرګندونو چې په افغانستان کې قانوني تشه نه ده موجوده د یو شمیر حقوق پوهانو خبرګونونه راپارولی دي. د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې مدرسې د یو شمېر زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې عبدالحکیم شرعي ادعا وکړه چې په افغانستان کې د اساسي قانون د نشتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه بې بنسټه دي، ځکه چې د ده په وینا د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او حدیث دي. خو د حقوقي چارو کارپوهان د هغه څرګندونې له قانون څخه ناخبري او له اسلام څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل ګڼي چې د دوی پټکو دا ناسمه کړنه ده. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ملي ټولنې مشر ډاکټر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان اوسنی ناورین د اساسي قانون د نشتون له امله دی.
افغانستان له څه باندې 2.5 کلونو راهیسې له یو ستر حقوقي ناورین سره مخ دی. دا بحران د افغانستان د اساسي حقوقو د برخلیک د ناڅرګندتیا له امله رامنځته شوی. زموږ په ګاونډ کې دوه اسلامي هیوادونه دي چې دواړه اساسي قانون لري خو افغانستان یې نه لري. اساسي قانون په اوس وخت کې د افغانانو اړتیا او د دوی غوښتنه ده. د افغانستان له ملي ګټو سره مستقیم تړاو لري.
د حقوقي چارو یو بل کارپوه حکمت الله حکمت په دې باور دی چې د اساسي قانون نشتون یو له هغو مواردو څخه دی چې د طالبانو حکومت یې نړیوالو ته تر پوښتنې لاندې راوستی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ټولو فرعي قوانینو او حقوقي لوایحو موجودیت تصویب د اساسي قانون پرته په حقیقت کې داسې یو معنا لري لکه تاسو چې یو تعمیر بې بنسټه جوړوي په هوا کې. د نورو خلاو ترمنځ چې موږ په نړیواله کچه باندې تجرید ته بیولي یو خلا هم اساسي قانون نه موجودیت هغه څه دی چې نړۍ نظام په حقیقت کې ورسره ستونزه لري.
په دې اړه دیني عالم او حقوق پوه ډاکټر صلاح الدین سیدی هم ازادي راډیو ته زیاته کړه
وجود قوانین مدون
د مشروع پرمختللو قوانینو شتون او د هغو انتخاب د همغه فتواو برخه ده چې د اسلام په سپیڅلي دین او اسلامي ټولنه کې شتون لري. خو د طالبانو حکومت په متداول مشروعیت باور نه لري. دوی په انقلابي توګه د ټوپک په زور واک ته ورسېدل. دوی پخواني قوانین لغوه کړل او د شته قوانین لپاره عمل او مشروع مرجع نه لري او د عدلي او قضایي مراجعو اجرات نامشروع.
نوموړی زیاتوي چې هیڅ مسلمان شک نه لري چې په اسلامي هیوادونو کې د قوانینو سرچینه قرآن او د اسلام د پیغمبر سنت دي. خو د ده په وینا په دې اړه شخصي فتواوې بې بنسټه دي. طالبانو د خپل مشر د حکم پر بنسټ د خپلې واکمنۍ په لومړیو ورځو کې یو سرپرست حکومت جوړ کړ او خپل کسان یې د پخواني حکومت په ادارو کې په دندو وګمارل او تر اوسه یې په رسمي ډول د مخکنی جمهوري نظام د اساسي قانون په ګډون د قوانینو تصویب یا لغوه کولو پریکړه نه ده کړې. د طالبانو پر حکومت د حقوق پوهانو او نړیوالې ټولنې یوني وکدا ده چې د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې د اساسي قانون په ګډون حقوقي تشه موجوده ده. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل ادعا کړې چې په ټولو مواردو کې قوانین موجود دي. د طالبانو حکومت دغه شان د نورو نیوکو تر څنګ د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په سر اړونې تورن دی.
د
مخام لشپاگو ده سهر تر شپاگو بجو پا منزنه چا پا دولس شپاگ نوی.
ازادی رادیو چلی رویش ساتا.
په نورستان کې د پرون او اسادآباد ترمنځ لوی لار چې د ډیر اورښت له کبله تړل شوې وه، د ولسي خلکو په ملاتړ یې ډیره برخه پاکه شوې ده. پر دغه لار تیږې او خټې را شویدلې وې او د تګ راتګ پر مخ تړلې وه. اوس موټرونه کولی سي چې پر دې لار تګ راتګ وکړي، خو لا هم په ځینو ځایونو کې یو څه تیږې شته چې د هغو د لرې کولو لپاره هم کار پیل دی. دا هم تفصیل.
په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د تیرو دو ورځو شدیدو بارانونو د پارونه صدآباد لارې ته له غرونو تیږې راغورځولې وې، چې له امله یې یا د لار د دریو ساعتونو لپاره په بشپړ ډول د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. خو له دریو ساعتو وروسته یې سړک د خلکو په مرسته د موټرو تګ راتګ ته چمتو کړ او لا هم په سړک کې څه تیږې او خټې پرتې دي چې د پاکولو هڅې روانې دي. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادی راډیو ته وویل
د یو ما په ساحه کې او څه غره خو دن لمن لار بند شو، او لسونو هم د شانت زون په مهنګ باندې لار صفا شو. زمون لا ماشینری رسیدل نو او عادي غاړي تک را تک د پر لار آزاد. فلحال څه مشکل نشته، د یو دوه درې ساعت د پر لار بند ستګي دوه تر پراته دی. هغه و ان شاء الله مونږ برموړي دي چې انفجار ورکو لار فراخ کو.
هغه وای په ولایت کې د لګ باران او واوري اورخت سره ډېرې وختونه سرکونو ته له غرونو تیږي او خټې راخوېږي، چې ورسره خلک او موټر چلوونکي ستونزو سره مخ کیږي. خو دوی تل هڅه کوي چې په لږ وخت کې د غلارې د موټرو تګ راتګ ته چمتو کړي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې هم ویلي وو چې د مارچ په 19 او 23 د نورستان په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې واورو، شدیدو بارانونو او سیلابونو یو شمیر لارې بندې کړې، له 1.5 جریبه زیاته کرهڼیز ځمکې ویجاړه کړې، نږدې 1500 کورونه یې زیانمن کړې. په وو ولایتونو کې د شپږو پلونو 450 کیلومتره سړک په ګډون نورې مهمې زیربناوې هم زیانمنې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم د منځني ختیځ پر وضعیت راپور. په غزې تړنګ کې د اوربند د ټینګښت په اړه د خبرو تازه پړاو د مصر پلازمینه قاهره کې پیل سو. د راپورونو له مخې په دغو خبرو کې د اسرائیل یو هیئت هم ګډون کړی دی. په همدې حال کې د غزې د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په مخکنیو 43 ساعتونو کې و او یا نور فلسطینیان د اسرائیل په حملو کې وژل شوي دي. ملالی بشیر تفصیل راکوي.
د قطر او مصر په منځګړیتوب د خبرو تازه پړاو چې هدف یې په غزې تړنګ کې د شپږ اونیو لپاره د اوربند ټینګښت دی، پرون په قاهره کې پیل سو. د اوربند په بدل کې د حماس ډلې له بنده څلوېښتو یرغمل سویو د خوشي کېدو وړاندیز مطرح سوی دی. د حماس له توندلارې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یو تروریستي سازمان ګڼي، دا مهال شاوخوا 130 یرغمل سوي کسان پاتې دي. د مصر د پلازمینې قاهرې په خبرو کې د اسرائیل یو اتهم ګډون کړی، خو د حماس ډلې کوم استازي پکښې نسته. د حماس ډلې غشتنه ښکاره ده، هغه دا چې په غزه کې د روانه جګړه پای ته ورسیږي او ټول اسرائیلیان دي له غزې ووزي. اسرائیل دغه وړاندیز نه منیا، ویلي دي چې په غزه کې د حماس خلاف خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په مخکنیو 43 ساعتونو کې 70 تنه نور فلسطینیان هم د اسرائیل په حملو کې وژل شوي دي. بلخوا د اسرائیل پوځ وایي چې په یو هوایي حمله کې د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ رتبه قومندان وژلی دی. د اسرائیل په وینا دغه قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل سوی، د غزې په مرکز کې د الاقصا جومات په انګړ کې وشتل سوی دی. په غزه کې روغتیایي سرچینې وایي چې د اکتوبر میاشتې له 8 په پیل سوی جګړه کې په دې ځای کې د وژل سوي کسانو شمیر تر 2000 او 200 څخه زیات سوی دی. په غزا کې دا جګړه وروسته له هغه پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان وژل او 240 نور یې یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې اووه ورځې دوام وکړ، ځینې یرغمل شوي کسان د لسګونو فلسطیني بندیانو د ازادۍ په بدل کې خوشې سول. تر اوسه په غزا کې د اوربند د ټینګښت په هدف د خبرو څو پړاوونه بې نتیجې پاتې سوي دي. د مصر او قطر تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم د دغو مذاکراتو منځګړیتوب کړی دی. واشنګټن له اسرائیله غواړي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات پیل نه کړي، خو اسرائیل ادعا کوي چې د حماس ډلې غړي او ځینې مهم جګړه مار په رفح کې پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر رفح ښار د حملې د احتمال په اړه سخت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا ډول یو اقدام کولای سي انساني غمیزه رامنځته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په غزنی کې ځوانانو د ژمي له پایته رسېدو سره غرنیو سیمو ته چکرونه پیل کړي دي. دغه ځوانان وایي په میله ځایونو کې خواړه برابروي، توکي ټکالی کوي او علمي یا هم ټولنیز بحثونه کوي.
د غزنی واغز ولسوالۍ په کابلي دامان دښته کې دلته د یو ډبرین غره په څنډه کې یو شمېر ځوانان په میله راغلي. رحمت الله مرجان خیل د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. دای لګیا دی د چرګ له غوښې کړای پخوي. مرجان خیل وایي د خپل ذهني فشار د کمولو، وخت تیرولو، د ځان خوشاله او بوخ ساتلو په مخه کله کله له ملګرو سره پوچکر ځي.
دا نن چې ګورو موږ خپل واغز ولسوالۍ ته راغلي یو دغه د غره ډډې ته، دا په دې معنا چې نور ژمی وتلی ده او د پسرلي هوا لګېدلې ده. موږ ډېر خوشحاله یو.
ښاغلی مرجان خیل زیاتوي ډېری لوستې ځوانان تر سخت ذهني فشار لاندې دي. بېکاري او نه بوختیاوې هغه څه دي چې ځوانان یې په رواني ستونزو اخته کړي دي، خو دا ډول پروګرامونه لږ سړي ته ارامتیا او سکون ورکوي. دلته چې راسو لږ خوشاله سو.
موږ خو نو له خیره سره تصمیم دانی ولې د سروزمات هم دلی وکړو. مرتضی وردګ هغه د بانجان اوس لارې زکوي، جمعزاده صاحب هم وینه سي څوکه څوکه هغه دیګو د بنګ سره برابروي. راغلي دلی ډېر خوشاله یو، ډېر هم سات تیر.
مرتضی وردګ یو بل ځوان دی چې دلته د رومي بانجانو پرې زکولو پوښتای. دای وایي دا ډول ساحو ته تلل ذهني سکون راکوي.
بل شکه چې شخص هم زخپل شي کله اخار په موهید کې دک شمه، نو دا رقم تساهو ته تاګ راته ډیر مفید تمامېږي، ذهن ډیر په کار امېږي.
واحد الله جمزاده یو بل ځوان دی چې د لوښو په منځلو پاکولو لګیا دی. دی وایي دلته اړ دی چې د ملګرو له شرمه کار وکړي، په کور کې هیڅ کار نه کوي، خو وایي زیات خوشاله دی چې نن دلته په میله راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په اوسنی وخت کې ډیری ځوانان د روان او بد اقتصادي حالت له امله د رواني فشار د کمولو، د ټینشن ختمولو، له تشویش، سودایي توب او رواني ناروغیو څخه د ځان ژغورلو په مخه په میلو ځي. دوی وایي هلته خواړه برابروي، یوه شېبه ټوکي ټکالی کوي او تر څنګ یې علمي، ټولنیز او هر اړخیز بحثونه هم کوي. روغتیا پالان هم دا ډول میلو او چکرونو ته د ځوانانو تګ په ټولیزه او هر اړخیزه توګه ګټور بولي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د امه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د ځوانانو له لوري د میلو تر سره کول د دې تر څنګ یو ښه خلاق ټولنیز فرهنګ ده. په رواني لحاظ باندې ډېر ښه تاثیرات لري، ځکه چې له یوې خوا انسانان، ځوانان او هغه څوک چې د میله تر سره کوي، هغوی له ټولنیزو مصروفیتونو او ځپونکو افکارو او نورو داسې تخریشي صحنو څخه د څو شېبې دپاره ګوښه کېږي او دا په خپل ذات کې د یو فکري سکون حالت رامنځته کوي چې په رواني لحاظ باندې ښه تاثیر لري.
ډاکټر بشیری زیاتوي میلې او چکرونه په انسانانو کې عاطفه تحریکوي چې وروسته د ټولنې په وړاندې د هغې د زغم کچه لوړېږي. که ډیری سړي د ګرم او پریشانۍ د ختمولو او ساتیري په موخه له کورونو وځي میلې کوي، خو په افغانستان کې په اوسني وخت کې ډیری ښځې د سیاسي، کلتوري ستونزو او محدودیتونو له امله په کورونو کې ناشته له پارکونو او نورو تفریحي ځایونو رامنه سوي دي. د ملګرو ملتونو د میرمنو څنګه وایي په 2023 زیږدیز کال کې په افغان میرمنو کې د خپګان، ځان یوازې ګڼلو او اندېښنو کچه له 50% څخه 70% ته لوړه سوې ده.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
په کونړ کې درزی یا جامع ګنډون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله یې کارونه ډیر کمزوري سوي. د دوی په وینا چې پخوا به یې د روژې له لومړۍ نیټې په دوکانونو نوبت نو، هر چا به رختونه په لاسونو کې نیولي وو او دوی ته به یې د ګنډلو لپاره راوړل، خو له تیرو دریو کلونو د دوی د کاروبار مزه نسته. دا هم تفصیل.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع ګنډون کې شکایت کوي چې په وروستیو درې کلونو کې کارونه کمزوري شوي دي. په خبره چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټۍ کې له څلورو تر لسو پورې کارکوونکي د جامو په ګنډلو بوختو، خو د کارونو کمزورتیا په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشت حساب دي.
پخوا په څېر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونه مخکې وو هغه شان اوس چندانې خوند نشته دی، او نه هغه شان څوک په جامو باندې هغومره روپۍ ورکوي، ځکه چې کاروبار دلته نشته دی، فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی راته وویل په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډلو لپاره رختونه راوړل او بازار یې ښه و، خو برېښنای نه و.
اوس د تیر په پرتله کار ډېر زیات کم دی. برق چې دی امارت اسلامي برق دا روژه کې ډېر ښه دی، خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامې کولې ډېرې زیاتې، اوس جامې هغومره نه کوي څومره چې مخکې کولې، ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستې وای. پخوا به په دې شپو ورځو کې په دکان کې د رختونو او ګنډل شوو جامو ځای نه و، خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولی دی.
کارونه عموما د بازار نه ډون دي، ځکه بیخي صفر راغلی دي. هر سی دکاندار نه لاړ شي، که د سبزۍ دکاندار نه لاړ شي، یا د اوړو هغې له لاړ شي، یا خیاطۍ همدغه شان، زموږ خپله خیاطۍ نه دي، که هر دکاندار ته وي نو ډېر مشکلات سره مخ دي. او
جامې ګنډونکي د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څیر دي بیروزګارو کسانو ته د کار غم وخوري. بیا هم عرفان الله خاکسار
د ټولو لوړپورو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازی وشي نو طبعا د خیاطۍ د کارونو تر څنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامې ګنډونکي یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. پخوا به دوی بېوسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی او د نورو مرستو ته منتظر دي.
عبدالسلام ایم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري، د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي که بوري که پلمېټې هر شی دغسې حساب کړه ګرانېږي، ور په ور مخ په لوړې ځي. باید دا په دروژې کې را کنټرول کړي، باید دا دوکانداران ته نرخنامه کښې دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې دا دو خلکو پای څه باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا را کنټرول کړي، دا دوکانداران ته نرخنامه کښې دي چې د شیان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله دې اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکوي. دا د دو خلکو پای څه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته. زه عبدالرحمن زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه. زموږ لارې ډېرې خرابې دي ورور جانه، د امارت چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې زموږ لار را جوړې کړي، تقریبا چې باران وسی مو د تنګای بولی یو شیدا دا چې په دې بخنه ستلای مریض کوي بیا لدی چې تقریبا دغه ته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غزنی ته وړو کلات مرکز مو رسیدګی نه لرو وروره د ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام پرېږدم چې د دې سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونې ناوې ته خدره وي یی د چرچینو د ولسوالۍ څخه خپل نورې قدیم ټولې کې وروره دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې د روړو سهار یې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.